خط خبرهای افغانستان و جهان از جاوید نعیمی.
هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان برای گفتگو با طالبان امروز وارد قطر می شود. قرار است مایک پومپیو وزیر خارجه امریکا در مراسم افتتاحیه مذاکرات اشتراک کند. پومپیو این گفتگوها را دشوار خوانده است. مقام های ولایت خوست از کشته شدن 22 تن از جنگجویان طالبان در دو رویداد جداگانه خبر می دهند. عادل حیدر، سخنگوی قماندانی امنی خوست بر رادیو آزادی گفت این تلفات در ولسوالی های قلندر و صبری به طالبان وارد شد. مقام های ولایت بدخشان کشته شدن یک فرمانده خیزش مردمی توسط گروه طالبان را تایید می کنند. ثناءالله روحانی، سخنگوی قماندانی امنی ولایت بدخشان می گوید که فرمانده عبدالحی دیشب در حمله این گروه در ولسوالی درایم کشته شد. ایالات متحده امریکا امروز از 19 سال روز حملات تروریستی 11 سپتامبر یاد بود به عمل می آورد. مراسم امسال به خاطر همگیری ویروس کرونا تحت تأثیر قرار گرفته. هند و چین بله اختلاف‌های مرزیشان به منظور جلوگیری از یک جنگ خبر می‌دهند. این توافق امروز میان اس جی شنکر وزیر خارجه هند و همتای چینایی‌اش وانگ یی در مسکو امضا شد. و شرکت آمریکایی مایکروسافت می‌گوید که هکرهای وابسته به ایران، روسیه و چین افراد و سازمان‌های مربوط به رئیس جمهور دونالد ترامپ و رقیب دموکراتش جو بایدن را هدف قرار دادند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم برنامه هفتوار عدالت و مبارزه با فساد را می شنوید.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سره مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
له اداری فساد سره د مبارزه ځانګړي خبرونه له آزادی راډیو.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د عدالت او فساد سره د مبارزې خبرونه ته خره خلاصت. زه حسیب الله تلاش د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاري د دیونی د عدالت او فساد سره د مبارزې خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. این برنامه روزهای یک شنبه ساعت 3:40 پس از ظهر و تکرار آن روزهای جمعه از ساعت 1:30 میلادی پس از ظهر پخش می شود و شما می توانید موارد مستند فساد را که شما با آن مواجه شدید، سوالات، نظریات و انتقاداتتان را با ما و از طریق برنامه عدالت و مبارزه با فساد با مسئولین مربوطه شریک سازید. برنامه این هفته عدالت و مبارزه با فساد با ادعاهای فساد، ضعف مدیریت و مشکلات در کرکت بورد افغانستان و همچنان یافته های دیدبان شفافیت افغانستان در این بورد اختصاص یافته است. در این برنامه ما امروز آقای مشتاق رحیم تهیه کننده گزارش دیدبان شفافیت افغانستان در مورد کرکت بورد افغانستان و یاربازخان حمیدی عضو کمیسیون صحت و تربیت بدنی ولسی جرگه افغانستان با ما هستند. شما نیز ما را همراهی کنید. آقای حمیدی به اساس عضویت در کمیسیون شان در کمیسیون مربوطه صحت و تربیت بدنی روی فعالیت های ورزشی نظارت دارند که مطمئناً در مورد این گزارش و همچنان ادعاهای فساد در کرکت بورد افغانستان با آقای حمیدی هم صحبت خواهیم کرد. اما با از آقای رحیم آغاز میکنیم. خیلی رحیم تاسو خبرونه تر ډیر زیات خرخ لاست مخکې دې چې دغه کوم راپور چې تاسو لیکلی او چمتو کړی مو دی د دې جزئیاتو ته راشو. په بل ډول خلو چې راپور څه وخت جوړ شو او څومره وخت د دغه راپور په جوړولو کې تیر شوی دی؟
قدرمن حمیدی خطا او اوریدن کتا نو ده دی راپور پر کم زید پوری چه ما خبره کولا پلومبی زل پر دیدانی کار ده 2013 کال ده نوویمبر پر میاشکی ده نریوال جان سخدمخا ده دی اغا ترها منگولی کلا او د راپور میتودولوژي او سیستم دا غي نو وروسته بیا د افغانستان د کرکټ بورډ سره طرحه شریک شو تر څو په یو مخه مجلس کې البته د روسیا سار بنسټ مامورینو لخوا نه دې اړیکه کې دوی سره د طرحه شریک شو اما د روسیا سار بنسټ ته ویل شو چې د افغانستان کرکټ بورډ هیڅ نوه آمادګي نه لري چې دې څېړنې سره همکاري وکړي او دغه اداره یوازې د افغانستان د کرکټ پر کلای یعنی د افغانستان ولسمشر او نړیوال کرکټ اداره د کرکټ د چارو تنظیم اداره یا انټرنیشنل کرکټ کونسل ته جواب دی دي او په دې برخه کې هیڅ نوه معلومات ورکول ته چمتو نه دي چې په بدل کې د روسیا سار بنسټ یو رسمي مکتوب ولیږه او دوی ته وویل چې د خپل نظر یا د خپل دریځ په لیکلي بڼه ورکړي چې هغوی دا کار هم وکړو یو مکتوب یې بیرته جواب کړو په هغې کې همدا خبره تکرار شوه د دې له کبله د روسیا سار بنسټ بیا دې ته اړ وتله چې د اطلاعاتو په درسي کمیشن ته عریض شي او هغوی سره دا موضوع شریک کړي تر څو د هغوی له لارې د معلومات لاسرسی پیدا کی هغه معلومات چې د افغانستان د اطلاعاتو د لاسرسی قانون سره سم باید د افغانستان کرکټ بورډ په سایټ باندې هر وخت موجود وي دا ډول معلومات چې موږ په کارو په لومړي سر کې چې دا غي نو وروسته بیا د اطلاعاتو لاسرسی کمیشن کرکټ بورډ سره اړیکه ونیوله دغه اړیکې په بدل کې یو څه د سوالونو ته دوی په لیکلي بڼه ځوابونه ورکړل البته ډېر مختصر او په عیني حال کې بیا ساسناد هم چې موږ وختي وغار د اطلاعاتو لاسرسی کمیشن تور کړ شو دا ویل لري موږ ته لاس راغلل نداء بهیر د دې لپاره چې موږ معلومات باید تر لاسه کړی وای په دې دلیل سره چې دا بهیر ډیر اوږد او سولانی شو لکبله ډیر وزنډې د شداګانو وروسته بیا موږ ستړنه مخته ومله
تاسو په دغه راپور کې لکوم سرچینو کار اخیسته دی یعنی دغه معلومات مو د چیش پر اساس باندې د کوم سرچینو پر اساس باندې پیدا کړی دی
په کیسي چرونو کې موږ یو طریقه لرو کراس کریس انالیسس ورته وای کراس کریس انالیسس دا دی چې د یو موضوع په اړه باندې موږ د بیلابیلو مراجعو نه معلومات اخلو چې دا مراجع کېدای شي دویم لاس معلومات وي یعنی ستاسو په شان د رسنیو راپورونه د باخبره خلکو سره مرکې د نورو مراجعو څخه لکه د لوبغاړو ریکارډو دا شیان دا د ویب سایټونو نه معلومات دا ټول یو بل ته ربط ورکول کېږي سرور پور کېږي د کراس چیک انالیسز وایي چې ډیټا ترانګولیشن یا د معلوماتو څو مرجعي ارزونه کېږي چې دا بهیر شوی دی اوس دا معلومات سمځینه موږ لاسته راوړل د دې تفصیل په راپور کې شته کله تاسو راپور لولئ نو هر برخه کې چې تم نظر وړاندې کړی شوی دی مرجع لیکل شوی دی چې هغه مرجع عبارت دی د خبری رسنیو د راپورونو نه چې هغه کې موږ د امریکا غږ د راپورونو استفاده کړې ده د کرکټ پوچ ریسرچ نړیواله معتبره رسنۍ ده د هغې نه موږ استفاده کړې ده همداراز موږ دلته په افغانستان کې او افغانستان نه د باندې د ژورنالیستانو سره د کرکټ څارونکو او منتقدینو متخصصینو څخه نظر خاوندانو سره یو شمېر لوبغاړو سره همداراز د کرکټ په ادارې پورې تړاو لرونکي اوسنۍ او پخوانیو لوبغاړو سره او بخې ادارې مامورینو سره د دوی سره موږ کاري مرکې کړې دي او د دغه مرکو او د دغه معلوماتو مو کراس کریس انالیسس کړي کراس کریس انالیسس یا د ډیټا څو مرجعي تحلیل نوروسته موږ خپلې موندنې ښودلې دي اوس دغه موندنې په هر برخه کې کله چې تاسو راپور ترلاسه د میتودولوژي له لارې هر یو خپل رفرنس لري دویمه خبره به تاسو ته وضاحت موجود اوسیږي هغه دا ده چې دغه راپور دوه متخصصینو د پیر ریویو یا تخنیکي ارزونه د دې راپور کړې ده چې په هغه کې یو نړیوال کرکټ لوبغاړی او بیا وروسته چې په کرکټ په اداره کې پاتې شوی یو نړیوال کرکټ بورډ سره تړاو درلود او همدارنګه د دې راپور حقوقي ارزونه په افغانستان کې یو حقوقي شرکت چې د روسیا سار بنسټ اړیکو سره لري یعنی څنګه چې دې راپور د تاره تحید یو متخصص دې ګمارلې او زما کار روسیا سار بنسټ د بیلابیلو ادارو سره بیا دا چک کړی دی او د دې ارزونه کړی دی او دا غي نو وروسته دا راپور نه هیڅ همدا لامل دی چې کله په جنوري کې راپور نه هیڅ د هغې نه وروسته دغه موده ولګېده چې دا بېلابېلې ارزونې د دې راپور شو، د هغې نه وروسته دا باید شریک شي د ولس سره او لوستونکو سره.
ډېره مننه رحیم صاحب. درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مطمئن په خبرونه کې مونږ باید د افغانستان کرکټ بورډ څخه هم یو مسول کس درلودی، مونږ دغه بورډ مرسینین سره اړیکې ونیولې، دوی تر ډیره پورې د دوی د غږیز پیغام چې زمونږ په راپور کې وو دوی ویلي وو چې دغه راپور دوی تر اوسه لا نه دی ترلاسه کړی، هڅه کوي ترلاسه یې کړي او وروسته به په دې اړه باندې خپل ارزونې وکړي او هغه کوم موضوعات خپل دریځ به وروسته څرګند کړي. تر ډیره پورې دغه پوښتنو ته او دغه راپور کې مطرح شوي مواردو ته ځواب ورکولو ته چمتو نه شول او په خبرونه کې ګډون څخه ډډه وکړه. په هر صورت رحیم صاحب، د افغانستان کرکټ بورډ ویان فرید هوتک وویل چې دغه راپور مونږ تر اوسه لا نه دی ترلاسه کړی، او آیا رښتیا هم تر اوسه پورې دغه راپور دوی ته نه دی ورسپارل شوی چې حداقل کوم موارد تاسو په دغه راپور کې مطرح کړي دي، راپورته کړي مو دي، هغوی هم په جریان کې وي، هغوی هم په دې اړه باندې تاسو ته قانع کوونکی ځواب وایي؟
ګوري، دلته د سیاستار بنسټ پالیسی له مخې د خبره کوم، دا زما نظر نه ده. د سیاستار بنسټ شوی هغه خپل پالیسی لري، زه فقط دغه یو راپور د دوی سره د همکار په توګه شریکوم. دا غو نظر د تاسو ته پرون پرستانه کې پرستانه کې تاسو همکارانو هم دا پوښتنه وکړه او دا جواب ورته د سیاستار بنسټ ویلې ده. دا هغه جواب زه تکرارم، د دوی دریض او موقف دا ده چې دوی په هر برخه کې چې کله هم چړنې کوي نو بیا د ادارې لخوا د راپور ارزونه په موخه باندې، د راپور ارزونې په موخه انسټیټیوشنل ریویو لپاره دوی راپور لیږي اړوند ادارې ته، تر څو مخکې له دې چې دا عام محضر ته راپور راوځي یو اړې دوی لیدلی وي، خبر اوسي چې کوم نظر لري یا فکر کېږي چې کوم ځای د معلوماتو کمښت دی یا کوم تشویق اړتیا ده، نو دوی خپل موارد وړاندې کوي، خپل دریځ وړاندې کوي، خپل مواد شریکوي. د رونټا کار بنسټ وايي چې داسې تړنو کې چې کومو کې دوی سره اړوند اداره همکاري ونه کړي او ورسره ملګرتیا ونه کړي، نو بیا په دغه حالت کې بیا دوی انسټیټیوشنل ریویو ته خپل راپور نه ورکوي، یعنی د ادارې لخوا ارزونې ته خپل راپور نه ورکوي. نو په دې دلیل سره دوی دا راپور نه دی ورکړی. اما دوی ویل چې پسله دې چې موږ راپور خپور ته بیا د کرکټ بورډ سره شریکو، نو دا د دوی خپل هغه اداري پالیسي ده. زه په هغه باندې نه کوم اغېز درلودی شم او نه پکې کار درلودی شم، چونکې زما کار چې کومه برخه وو هغه ما ترسره کړی دی، باقي دوی د خپلو پالیسیو مطابق دا راپور خپور کړی دی. نو دا هغه دریض نه شو دغه، او زه بالکل د افغانستان کرکټ بورډ بالکل په حق دی چې دوی تر څو پورې راپور ونه ګوري، تر څو پورې دوی د دې داخلي ارزونه ونه کړي، او تر څو خپل موقف د چمتو کولو لپاره سره داخلي ناستې ونه کړي، تخنیکي او حقوقي ارزونه ونه کړي. د دوی نه توقع کول چې دومره ژر جواب ورکړي، زه فکر کوم دا به یو څه ناسمه غوښتنه وي.
این گزارش در کل آخریم به کدام بخش ها اختصاص یافته، یعنی در کدام بخش ها در این گزارش تحت پوشش قرار گرفته و روش تحقیق صورت گرفته؟
شما در راپور ببینین مسائل عمده را که تحت پوشش قرار دادین، بحث رهبری کرکت بورد، تغییر و تبدیل در رهبری کرکت بورد که حق قانونی رئیس جمهور در روشنی قانون ببخشن اساسنامه کرکت بورد افغانستان است، اما این تغییرات ما تحت ارزیابی گرفتیم که تغییرات بسیار عاجل بود. یعنی در گذشته 5 سال اگر 6 سال شما ببینیم 4 بار رئیس کرکت بورد تغییر شده، به همین طور هر باری که رئیس کرکت بورد نو آمده میکانیزم استخدام از اونا واضح نبوده، فقط یک کسی در میجا اعلان شده و اونا در وظیفه خود آمدن و کسایی که از وظیفه بر آمدن در مورد دلائلش موجود نبود. یک بحث عمده است. بحث عمده دیگه که ما مسائل انضباطی رو تحت بحث قرار گرفتیم که در مسائل انضباطی چیزی که دیده میشه اوی است که یگانگی نیست. در بعض مواردی که تخطی بسیار بزرگ و جدی بود هیچ نوع اقدام صورت نگرفته از طرف کرکت بورد، مگر باز دیده میشه که یک مورد دیگه است که اونجا بله تخطی موجود بود، اما با مقایسه ای اگر بحث کنیم باز قدر تخطی بزرگ نبود، مگر اونجا یک بازیکن با جزا دیده. همینطور کارمندای کرکت بورد بار صورت گرفته که برآمدن از کرکت بورد و تورونه لگولی دی پر کرکت بورد بانه دیر جدی و دیر غد تورونه لگولی دی پر کرکت بورد پر مشهر بانه. لیکن یه آمود بعد بیا منظورو چه اماغ کارمندانو تخیورده لرائیدی او دیر پر کرکت بورد اختل دنده تایدامه ورکی دیر پر کرکت بورد اختل کار شروع کنی سره سره په دومره کار باندې چې ویډیو پر رسنیو کې خبرې وایي چې ما اشتباه شو همداسې من بل بحث چې کړی دی هغه بحث د شفافیت پر اطلاعاتو د لاسرسۍ بحث دی. د اطلاعاتو د لاسرسۍ په برخه کې که تاسې وګورئ نو یو مثال خو همدا و چې دې څېړنې سره هېڅ نوه همکارۍ ته څوک چمتو نه وو او موږ دا څېړنه مجبور شو چې ډېره اوږده لارو وهو او ډېر عادي معلومات باید ترلاسه کړو. په عین حال کې موږ د افغانستان د اطلاعاتو ته د لاسرسۍ قانون په رڼا کې د افغانستان کرکټ بورډ رسنۍ څارلی دي. اول هم یو پرتله کړې ده چې تر کومه حده پورې هغه اسناد چې باید موجود وای په پبلک ډومین یا ولس سره د شریکولو په ادرسونو کې هغه شتون نه لري. نو معلوماتو ته د لاسرسي چې دا خپله بیا د شفافیت په مخ کې یو خنډ واقع کېږي په دې باندې مو بحث کړی دی. که تاسې په یاد وي تېر کال راپورونه خپاره شو په رسنیو کې چې د افغانستان غوره لیګ یا ای سی ایل لوګو کې یو بحث مطرح و چې دلته فساد شوی دی. د امریکا غږ یو راپور هم پېښ خپور کړ لیکن بیا موږ ګورو چې د هغې په اړه باندې نور جزیات او تفصیلات نور کول چې هغه ډېر جدي بحث جدي مسله وه لیکن کافي اندازه معلومات د هغې اړه باندې شریک نه شول. دا هم یو بحث دی. همداراز د کرکټ بورډ اجرایوي مدیریتي برخه باندې موږ کتنه کړې ده. تاسو دلته وګورئ چې یو ترې دا پروژې شروع شوي دي لیکن بیا دا غو کار سنیمه کې یا حتی ما غپل کې چې کومه پرانس غوند شو دا غینه ورسته مخته تنه درتلې چې په دې لړ کې موږ یو تعداد کرکټ لوبغالي په نظر کې نیولې دي. هغه مو بس کړی دی هغه یو برخه ده. مثلا خزینه کرکټ د وجود لپاره بودیجه ورکړل شوې ده لیکن دغه بودیجه نه مصرف شوې ده او نه هم هغه نه ښه استفاده شوې بلکې بیرته هغه بس پنټون کې هیواد ته بیرته هغه روپۍ ګرځېدلې دي. په دې باندې بحث کړی دی. بل بحث چې په راپور کې شته دی هغه بحث د ښځو د کرکټ د ودې په برخه کې دی چې ښځینه کرکټ په برخه کې کافي اندازه کار او توجه او پام ورته نه دی شوی. په داسې حال کې چې دا د نړیوال کرکټ ادارې یا د آی سی سي غوښتنه ده چې یو ملک چې ټیسټ لوبې کوي یا فل ممبرشپ اخلي نو هغه د ښځو کرکټ باید ولري. په دې برخه کې چې موږ وینو کافي اندازه کار نه دی شوی. خپله د کرکټ بورډ د غړو لخوا نه خپله د کار دنده یا هغه دنده چې دوی لري چې د افغانستان د کرکټ په چارو باندې دوی د پالیسي په کچه باندې او ستراتیژي په کچه باندې دخیل اوسېږي څار وکړي نظر ورکړي د افغانستان کرکټ بورډ ته او په ستراتیژیانو کې په تطبیق باندې څارنه ولري. په دې برخه کې موږ فوق العاده کمزوري په ګوته کړې ده. د دغه بحثونو په لړ کې بیا موږ د خپلو موندنو په لړ کې دیارلس وړاندیزونه کړي دي د افغانستان کرکټ دپاره.
یار باز خان حمیدي د افغانستان د ولسي جرګې د روغتیا او بدني روزنې کمیسون غړی هم له موږ سره دی. ښاغلی حمیدي تاسو خپرونې ته ډېر زیات ښه راغلاست. کله چې ما هڅه کوله تاسو خپرونې ته راوبولم او د خپرونې د موضوع په اړه باندې کوم موارد چې ما له تاسو سره شریک کړل تاسو هم همدغه وویلې چې موږ هم ډېر اسناد لرو په دې اړه باندې چې کرکټ بورډ کې د فساد د کانشته او فساد موجود دی. اولا خو غواړم د رونتیا سر بنسټ او د ښاغلي رحیم په اړه باندې ستاسو نظر ولرم. کوم موارد چې دوی را برسېره کړي دي څومره تاسو ته په اړه باندې شکایت شوی دی څومره تاسو ترلاسه کړي دي او ستاسو نظارتي یا هغه څارونکي مسؤلیت څومره ترسره شوی دی؟
ګوري پد پښتنه د افغانستان کرکټ بورډ تر ډېره بریده په دې ورستنیو لسیزو کې په اخیره لسیزه کې تر ډېره بریده یو نوی سیاسي استخدام شوی ده. اما برها دا اواز اوچت کړی ده زموږ د پاره دا ډېر بد فرهنګ پاغه وخت کې خود شو چې کله په کال 2000 کې په بون کې یو انتخابي حکومت جوړ شو، انتخابي نه بلکې یو انتصابي حکومت جوړ شو چې پاغه کې داسې و انګیرل شو چې د افغانستان د جمهور په پښتوني لومړی ماوین به تاجک کې دوهم به د ازبک کورونه نه وي، هغه فرهنګ را پاتې شو تر اوسه پورې. اوسه پورې په دې افغانستان کې د افغانستان هر طبقه حق لري ریاست جمهوریت ته ځان کاندید کړي او پارلمان ته ځان کاندید کړي هر ځای ته. خو په هر صورت د کرکټ بورډ د دوی د رونتیا څار راپور ما تر دې ته پرې پرونو ملوست ډېر مفتاتانه قدم اخیستی ده، ډېرو مسایلو ته اشاره نه ده کړې، حتی باید ډېر نمونه افشا کړي وای. د ډېرو کورنیو غړي کرکټ بورډ اوس په کورنۍ فامیلي یو کورنۍ باندې تبدیل شوی ده. لومړی ګوري تاسو دا کرکټ بورډ چې په بارها تاسو ګوري بورډ چې کله تعیني کی په سمتی لحاظ تقسیمیږي، چې یو د پکې پښتوني، یو د پکې تاجکي، یو د پکې ازبکي، یو د پکې دا زاره ورونو وي، دا په دې مسایل همدا اوس چې کوم بورډ اعلان شو د دې سره منکلک مخالفت اعلان کړی ده چې په دې کې باید داسې اشخاص چې په هغه کرکټ باندې د کرکټ د هنر سره د سکل سره پورا مهارت او بلتیا ولر. یو خبر بل خبر د په قانوني لحاظ په افغانستان کې دوا فدریشن نه دی یا دوا ټولنی دی چې هغه تقریبا د قانون څخه د یوې فقری څخه استثنا دی چې هغه یو کرکټ بورډ ده او بل د فوټبال فدراسیون ده. کرکټ بورډ په مجموع کې مالی سرچینې د آی سی سی لخوا دي او د فوټبال چې ده هغه فیفا ورکوي. موږ د دې قانون نه د دې په خاطر دغه استثنا کړه چې فیفا او آی سی سی دا اندېښنې لرلې که چېرته د افغانستان د دې قانون تر چتر لاندې تاسو راولئ زموږ تر ډیره بریده پالیسي بیا نشو کې تطبیقولای. موږ خپل مالی سرچینې د دوه ادارو څخه کټکو. موږ د دې په خاطر چې یو هیواد یو په خپل منابع باندې تر اوسه پوری اتکا نه لرو. زموږ د تربیت بدني مجموعي بودیجه کلنۍ بودیجه 15 میلیونه افغانۍ ده چې دا ډیره کم ده. موږ یو مربی ته د فوټبال یا د نورو ورزشونو مربی کې د میاشتې 1000 افغانۍ دی غوړ کوي په اصطلاح ماش یا جیب خرڅ کوي. زما غاورای
بلې استاد غاورو میره بنو
کې نو په دې اساس کرکټ بورډ تر اوسه پورې بارها موږ چې کله راغوښتي دي کمیسیون ته رسمي دعوت کړي دي. یو خدای چې دوی کمیسیون ته راځي نه یو نو استقلالیت لري، خود مختاری لري، یو نو غرور په دوی کې موجود ده. نه پیږم چې دا ولې یو نو غرور موجود ده. موږ بارها د مالی راپور د دوی نه وخت ده. دوی ویلي چې موږ په افغانستان کې یوازې رئیس جمهور ته مالی راپور ورکو نه ولسی جرګې ته. یو خبره بلې موږ آی سی سی ته ورکو. ګوري دلته افغان ولس حق لري چې دا د مالی راپور نه معلومات ولري، د مالی راپور ته لاسرسی ولري. مطبوعات، رسنۍ، ملت، ولس، لوبغاړي چې په دې دومره آی سی سی کومه کونه چکیږي دا چیرته مصرفیږي. تاسو ګوري دا اوس چې څوک د کرکټ بورډ لري په ټول احترام چې د زړټول افغانانو ته لرم، بدبختانه دا د ولس د ولس په فرهنګ یا د ولسی ژبه باندې بلدیت نه لري، حتی پښتو او فارسی نشي ویلای. یو مشکل بل مشکل دا ده ګوري د آی سی سی مرکزی دفتر چې کوم ده هغه د عربو متحده اماراتو کې موقعیت لري. سمه ده په دې ځای کې دای په نه پیږم په کوم تجارتي مسله ده، کوم اخلاقي مسله ده، دلته دای په بلک لیست کې ده. یعنی عربو متحده امارات ته دای ویزا نشي اخیستلی چې لاړ شي هلته. دغه آی سی سی په څومره بورډ دا نړیواله کرکټ بورډ چې څومره مشورتي غونډې کېږي په هغوی کې برخه واخلي. علاوه نور مسایل په دفتری مسایلو کې ګوري د ځان لپاره یو سکرتر تعین کړی ده. ټول صلاحیت او مسؤلیت سکرتر ته ورکړی د خدای په خاطر. یو ملي اداره چې هغه کې یو سکرتر د دې صلاحیت ولري چې زه څوک استخدام کوم، څوک سلیکشن کوم، څوک باید منفق کوم، د چا معاش زیات کوم، د چا معاش کم کوم، دا ګوره دا ډیره د اندېښنې وړ ده. زه تاسو ته ګورم د تاسو د رادول لارې زه په ولس باندې غږ کوم. کرکټ مو په اوله لسیزه کې د 2001 نه تر 2010 پورې ډیر ښه وځلې، ډیر ښه لاسته راوړنې درلودې. تلل چې موږ د ډیرو ستونزو د جنگ نه راوتلې هیواد یو، اوس هم په جنگ کې ښکېل یو، راوتلې نه بلکې په جنگ کې ښکېل یو. مګر بیا هم خوشبختانه د افغانستان ملي بیرغ د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د همدې کرکټ د ملي اتلانو لخوا وځلې. خوشبختانه اداره یې داسې چاپ لاس کړې چې ولسمشر یې هر بار چې کله ګمارنې کوي د خپل ټیم هغه د خوښي اشخاص او بل خصوص په ار کې یو فاسد کړي موجوده ده، یو مثلث موجود ده چې نه غواړي د کرکټ بورډ نه ارتقا په خپل کو په خپل ظرفیت باندې ودرېږي. تل دوی فرمایشي خلک تل ترالېږي. فرمایشی خلکی را لیگلی دی او را لیگی هم مونږ برها د دې ځینه غوښتنه کړې ده. بدبختانه زموږ کمیسیون هم دا باید اقرار وکړم چې زه یو ډاکټر یم، زه په سپورت یا په کرکټ په اصولو برنامو یا په کرکټ او فوټبال او په نورو مسایلو بلد یم. باید زموږ رئیس په دې کې تاسو سره برخه اخیستې وای. یا روح الله خانزاده چې هم د کرکټ بورډ غړی ده او هم د کمیسیون غړی ده، باید هغه برخه اخیستې وای. دوی کافي معلومات تاسو اپډیټ معلومات یې درکړې وای چې همدا اوس شپږیزې روانې دي، په دې کې څومره فساد شوی ده یو خبره. بله چې په د تیرو څو د کورونا په شرایطو کې څومره بودیجه دوی مصرف کړې ده، راپور یې آی سی سی ته ورکړی ده چې تر اوسه پورې ولسي جرګې سره هم نه ده شریک کړی، اولمپیک عمومي ریاست یا د ترجمې مدني روزنې عمومي ریاست سره هم نه ده شریک کړی. حتی موږ دا پیشنهاد وکړو یو ډېر جامع مکتوب مو ولیکه، خپل پیشنهادات مو د کمیسیون لخوا ولیکل. بدبختانه هغه پیشنهادات په داسې وخت کې شوه چې زموږ د دوبی رخصتې شروع شوې، سبا زموږ رسمي تالا شروع کیږي. اولین کار چې زه کوم هغه به ریاست جمهوری ته لیږم، په هغو کې موږ ډېرې ښې سپارښتنې کړې دي د کرکټ د ټولو کرکټ پوهانو سره چې څوک ښه تحلیلګر دي، د هغوی سره مې مشورې کړې دي. یو ډېر جامع مکتوب پیشنهادات رئیس جمهور ته لیکلی ده، خپل مسؤلیت په دې ټولو سره ادا کړی ده. موږ ورته ویلي دي چې موږ د کرکټ بورډ د مختلفو میدانونو نه، د دوی بورډ نه، د دوی سلیکشن د کمیټې نه، د دوی اعضاو نه نظارت کړی ده، لیدنې مو کړي دي، خبرې مو کړي دي، مجلسونه مو سره نیولي دي. بدبختانه چې کوم سلیکشن اوس کوم کېږي، کوم مالي مصرفونه دوی کوي، کوم ټکټونه ویزې یا په ملکونو کې هوټلونه دوی ریزرو کوي، دا راپور باید د ولس او بالخصوص د ولسي جرګې د تربیې مدني روغتیا کمیسیون سره شریک کړي. که موږ سره شریک نه کړي، موږ به بیا مجبور یو چې همدا خپل غږ به اوچتو، مکتوبونه به لیږو، په نورو بدیلو لارو به کار کوو. په تالار کې به دا موضوع د ټول د ولس د استازو سره شریکوو. که خدای مکړه بیا هم داسې شو، خپل سری همداسې دوام درلودي، همداسې انتصابي رئیسان راتله، نو موږ به له نورو لارو چارو له مدني فعالیتونو څخه له ولس نه به غوښتنه کوو، له لوبغاړو به غوښتنه کوو، له ځوانانو به غوښتنه کوو چې کرکټ یوازې په ارګ پورې اړه نه لري، کرکټ یوازې په څو محدودو کسانو پورې اړه نه لري. کرکټ د افغانستان ملي اداره ده، باید دې سره ملي برخورد وشي، نه سلیقوي برخورد لکه اوس چې کوم کېږي.
خو تاسو خپل مسؤلیت څومره ادا کړی ده؟ آیا اوس مو دې موضوع ته لومړیتوب ورکړل چې دا به سبا خپل کمیسیون کې او یا هم په عمومي جلسه کې دا موضوع یادوي؟ مخکې له دې څومره دغه د افغانستان د کرکټ بورډ موضوع په عمومي اجنډا د ولسي جرګې کې یاده شوې ده، څومره په دې اړه باندې تاسو خبري کانفرنس د خلکو د پوهاوي لپاره لماکلینو سره یا هم په حداقل خبري کانفرنسونه نیولې دي چې د افغانستان کرکټ بورډ زموږ کمیسیون ته نه حاضرېږي، ځواب نه ورکوي، دغه ډول ستونزې او یا هم فساد پکې شته؟ یعنی هغه خپل نظارتي مسؤلیت څومره تاسو ادا کړی دی؟
ګوري موږ د پتیر یو کال کې زه یو کال کېږي چې ملي شورا ته یو لسی جرګې ته راغلی یم. موږ تر ډېره دې په لومړی اجلاس کې په خپل منځي ټاکنو کې سره مصروف و. بدبختانه ووایم چې ولسمه دوره تر اوسه پورې لاسته راوړنې نه لري، یوازې د صحت او تربیت بدني کمیسیون نه بلکې ټول کمیسیونونه. کله مو چې دریم دویم اجلاس شروع شو، دریم اجلاس مو شروع شو، د ریاست جمهوري ټاکنې په ټول مصرفیتونه په هغه کې وه. بدبختانه وه په دریم اجلاس کې د افغانستان ته د کورونا وایروس امواج راغله، څپې راغلي چې تر ډېره بریده زموږ تالار رخصت و. خو موږ هغه خپل د کمیسیون ناستې مسلسلې کولې او د دوی سره بارها مجلسونه کړي دي. یو دوه مجلسو ته حاضر شول، نور مجلسونو ته حاضر نه شوه. هغوی کې د کرکټ رئیس په بارها چې موږ به کله ورته مکتوب لیکل، دوی بول چې موږ د کرکټ بورډ رئیس په خارج کې ده، یعنی هغوی په د کرکټ بورډ عمومي رئیس چې کوم ده هغه په افغانستان کې نه وي. هغه یو تجار ده، د خپل تجارت کې مصروف ده، د افغانستان څخه بهر میشته، اولادونه یې بهر دي، په افغانستان کې ډېر نه وي. خو مشکل دلته ده چې دا زمنم چې موږ څومره اساسي قانون موږ ته د نظارت مسؤلیت او صلاحیت راکړی ده، دا هغه څخه موږ ګټه نه ده اخیستې. ما مخکې درته وویل چې زموږ په کمیسیون کې هم دا ظرفیت تر اوسه پورې نه ده جوړ شوی چې موږ وکړی شو د کرکټ بورډ، د فوټبال، تربیت بدني، د دې ټولو نه موږ ښه نظارت وکړی شو او یو ښه طرحه تالار ته وړاندې کړو تر څو
پاګه باندې راګیری وشي. ډیره زیاته مننه له تاسو، له خغلی مشتاق رحیم او درنوردونکو له تاسو هم ډیره زیاته مننه کوم. تاسو په پاک الله سپرم، الله مو مل.
زندگی.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته می شود.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش.
اون که بر ما کتاب نمیده.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج